السلام علیکم لاس بجیشوی ز امید زهیر مالیم د دې سات خبرونه تر ډیره د موسیقي زنګړی پروگرام ته جلا شوی خلمړی څولند خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ یو ځل بیا د افغان خوځونجونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. ښاغلي بنټ پرون د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د افغانانو د سیاسي ټولنیزو او فرهنګي ټولنو له مسؤلانو سره په کتنه کې ویلي د نړۍ په هیڅ ځای کې له ښځو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. تفصیل به یې وروسته واورئ. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت پریکړه کړې له دې وروسته هیڅ ډاکټر له درملتونونو سره د اړیکو پر بنسټ د شفري نسخو د لیکلو اجازه نه لري. د دې وزارت د ویان شرافت زمان لخوا رسنیو ته استول شوې خبر پاڼه کې د ډاکټرانو لخوا درملتونونو ته د شفري نسخو لیکل غیر قانوني بلل شوي. د خبر پاڼه کې زیاتره شوي ډېر ژر باندې د ادارو ته په رسمي او مکتوبي شکل دا خبر ورکړل شي. د طالبانو د روغتیا وزارت دا پریکړه داسې مهال کوي چې افغانان شکایت کوي د ډاکټرانو له درملتونونو سره د خپلو اړیکو له مخې شفري نسخې لیکي چې دا درمل بیا په نورو درملتونونو کې نه پیدا کیږي. یو مرستندویه ټولنه د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو کورنیو لپاره د استوګنی کورونه رغوي. بختر خبری اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي طبیعي پیښو ته د رسیدنې وزارت د سرچینو له قول لري کې د وزارت معین پرون د ابرار په نوم مؤسسې ته په سپیری ولسوالۍ کې د متضررو کورنیو لپاره د دایمي استوګنځایونو د رغونې د چارو د پیل اجازه ورکړه. خبر پاڼه کې زیاته شوې ابرار ټولنه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون د ادارې اوچا د شپږ سوه پنځوس زره امریکایي ډالرو په لګښت د دوه سوه درې شپېتو زیانمنو کورنیو لپاره د استوګنې د دایمي کورونو دا پروژه بشپړوي. د افغانستان بانک په پام کې لري چې نن یکشنبه لس میلیون امریکایي ډالر په آزاد بازار کې د لیلام لپاره وړاندې کړي. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي په خپل ټویټر پاڼه د دې مزایدې خبر خپور کړی دی. د افغانستان بانک په بازارونو کې د افغانۍ د ارزښت ثابت ساتلو په هدف تیر څه باندې یو کال کې نږدې هاراونی څو میلیون ډالر په آزاد بازار کې لیلاموي. سو سات اور سلدی چکیپ تو اوکراین ته ختیس په لیمان سټراټیژیک خار کې د روسي ځواکونو د کلا بندي خبر ورکړ. د روسي د دفاع وزارت اعلان وکړ چې لدی خار څخه خپل ځواکونه ایستلی دي. د اوکراین دفاع وزارت پرون ویل چې ځواکونه یې لیمان خار ته نه وتی. لیمان په روسي ورځو کې د اوکراینی ځواکونو د دفاعي حملو مرکز و. په همدې حال کې کیف ویل چې تر هغه وخت به د سولې خبرې ونه کړي چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ژوند دی. او لیونان څخه بلغاریا ته د ګازو یوې نوې نلیکې پرون فعالیت پیل کړ. تمر چې دا به د روسیې د ګازو پر سرچینو د بلغاریا او نورو هیوادونو اتکا کم کړي. د اروپایي کمیسیون مشري اورزولا وان دیرلین د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې د دې نلیکې د پرانیستو په مراسمو کې وویل
موږ باید د خپل اقتصاد د بنسټ په تیره د واحد بازار ساتنه وکړو. د اروپایي ټولنې د ځواک نښه همدا ده او د ټولنې شتمني له واحد بازار سرچینه اخلي. د ګډې اروپایي حل لارې پرته زموږ د ټوټي ټوټي کېدو خطر شته.
بلغاری تبا د دین لیک له لارې له آذربایجان غاز ور ورسیږي. هم سلی مشی وړاندې مې هم یادونه وکړه چې د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته جلا شوی خو څو راپورونه واوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي یو ځل بیا د افغان جنو خوځ د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلي. ریچارډ بنټ پرون په ډنمارک کې یو شمېر افغانانو سره کتنه کې ویلي د نړۍ په هیڅ هیواد کې له خوځ سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي وایي په داسې حال کې چې افغانستان له ډیرو سختو حالاتو سره مخامخ دی، افغان ښځو د روان وضعیت پر وړاندې خپل غږ اوچت ساتلی او خپل حق غواړي. ریچارډ بنټ پرون د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د افغانستان د سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي ټولنو له مسؤلانو سره په کتنه کې وویل
د نړۍ په هیڅ ځای کې له ښځو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. دا یوازې په افغانستان کې ممکنه ده. که څه هم یو ځل پخوا داسې شوي وو چې هغه هم د 1989 او 2001 کلونو ترمنځ د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې وو، باید اجازه ورنکړو چې دا ډول چلند تکرار شي. افغان ښځې داسې احساسوي چې له پامه غورځول شوي او هیرې شوي دي. دا یو واقعیت دی او هیله لرم چې په دې کې به بدلون پیل شي.
خغلی بنت افغان میرمنو د هڅو ستاینه وکړه. وی ویل چې دوی نه یوازې د خپل حقونو بلکې د افغانستان د ټولو وګړو د بشري حقونو د ټینګښت لپاره هڅې کوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي په پکتیکا ولایت کې د لنډې مودې لپاره د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو او د هغو د بیرته بندېدو راپورونو ته په اشاره سره وویل چې طالبان په خپلو کې یو واحد دریځ نه لري. د پرونی غونډې کوربه په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو ټولنه وه. د دې ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا غونډه د کابل په دشتي بچي سیمه کې د جمعې ورځې د خونړۍ حملې د قربانیانو یاد ته د درناوي په وړاندې کولو سره پای ته ورسیده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما د راپور له مخې په دې برید کې ټول پنځه دېرش کسان چې ډېری نجونې وې وژل شوي او لا اتیا زیات نور کسان ټپیان شوي دي.
هغه را په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر له طالبانو غوښتي چې د سوله ییزو لاریون کوونکو پر وړاندې د وسلو له کارولو ډډه وکړي. پرون د کابل په دشتي بچي سیمه کې د تېرې ورځې د برید د غندنې په تړاو یو شمېر معترضو ښځو چې لاریون یې کاوه ادعا وکړه چې طالبانو له دوی سره ناسم چلند کړی او د لاریون پر مهال پر دوی هوایي ډزې کړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما له طالبانو غواړي چې د سوله ییزو مظاهرو پر وړاندې د له تاوتریخوالي کار نه اخلي. یوناما په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور شو د معترضو میرمنو د مظاهرو د یوې ویډیو د خپرولو ترڅنګ لیکلي له هغو میرمنو سره چې د هزارګانو په سیمه کې د جمعې ورځې له برید وروسته د خپلو ټولنو د خوندیتوب غوښتنه کوي د تاوتریخجن چلند صحنې بګنوونکي دي. د یوناما په دې بیان کې له طالبانو د ټولو افغانانو د حقونو د خوندي کولو او د سولې ایزو مظاهرو د حق د مخنیوي لپاره د وسلې د نه کارولو غوښتنه شوې. د پرونیو مظاهرو ګډونوالو میرمنو ویل چې د کابل په دشت برچی سیمه کې د کاج پر خوونیز مرکز د برید د قربانیانو لپاره عدالت غوړي. دوی ادعا کوله چې په هزار میشتو سیمو کې حمله د دوی د نسل وژنې لپاره کیږي. معترضانو همداراز ویل تر څو چې ځانمرګې حمله وي خپل مبارزې ته به دوام ورکړي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په دشت برچی سیمه کې چې ډیری اوسیدونکي هزارګان دي د پخوانیو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی. دا ډله پر طالبانو هم وخت نا وخت حملې کوي. بلخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې چې پرون خپره شو ویلي دي چې په افغانستان کې روسي حملې شریرې کړي کوي. د وزارت پرته له دې چې د ځانګړې ډلې نوم واخلي ویلي دي چې دا د افغان ولس د دښمنانو لخوا دسیسه ده. په عین حال کې د کاج په خوونیز مرکز کې د جمعې ورځې د چاودنې د قربانیانو د شمیرې په اړه ضد نقیزې شمیرې ورکړل شوي. یوناما پرون په یو مخکینی بیان کې وویل چې په دې برید کې لږ تر لږه پنځه دېرش کسان وژل شوي او دوه اتیا تنه نور ټپیان دي. یوناما همداراز ویلي چې په پنځه دېرشو وژل شویو کسانو کې له شلو زیاتې نجونې شاملې دي. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکو مخکې د شلو کسانو مړینه تایید کړې وه، خو فرانس پرس خبري اژانس پرون د کورنیو چارو وزارت د یو چارواکي له قوله چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي خبر ورکړ چې په دې چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدري اعتذار ته سره حال کې
د سیان غالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل اندیا ذاتي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډالو کار کولای نو ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور میډالو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام سیالیو لومړی لوبه د اکتوبر په 14 د سریلانکا او نیمیبیا ترمنځ کیږي. هغه افغان لوبډله چې د جام یو مهمه لوبډله بلل کیږي او الخرا قوي لوبډله سره ګروپ کې د هیله خېچي خې لوبي به وکړي. د کرکټ شل اوریز نړیوال جام کله او څنګه پیل شو؟ احمد شیبار د خپل راپور په پیل کې همدې پوښتنې ته ځواب وایي.
د شلو اورونو د کرکټ نړیوال جام لومړی ځل په 2009 کال کې پیل شو. کوربه جنوبی افریقا و. تر دې وروسته و ځله دا نړیوالې لوبې په بیلابیلو هیوادونو کې ترسره شوې دي. تر اوسه دا جام 2 ویسټ انډیز ګټلی دی. له دې پرته هند، پاکستان، انګلستان، سریلانکا او آسترالیا یو یو ځل دا جام خپل کړی دی. په تیرو نږدې شپږو پیړیو کې چې د کرکټ لوبې د انګلستان له جنوب ختیځه پیل شوي دي، بیا د بریتانیا له امپراتورۍ سره خپرې شوي، د 19مې پیړۍ په پیل کې د کرکټ د نړیوالې شورا له رامنځته کېدو سره نړیوالې مسابقې شروع شوې دي. د کرکټ نړیوال جام پخوا یوازې یو ورځنی و چې لومړی ځل په 1950 کال کې وشو. دا جام هر څلور کاله وروسته ترسره کیږي او راتلونکي لوبې په 2023 کال کې په هند کې دي. د ټیسټ لوبو نړیوال جام هم اوس پیل شوی دی چې تیر کال نیوزیلند خپل کړ. د شلو ورونو په لومړیو دوو نړیوالو جامونو کې افغان لوبډله ونه لوبېده. له هغه وروسته دې جام ته لار وکړه، خو تر دې دمه یې د پام وړ نتیجه نه ده ترلاسه کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف ازادي راډیو ته وویل چې هیله من دی چې سږ کال به په نړیوال جام کې افغان لوبډله ښه وځلی شي.
تیاریاں الحمدللہ خی دی آمادہ گیان دی لوبغاڑو فٹنس ہم خدا پنجل سورز شپاڑو سورز تمرینات دیر چھ دی چاسٹرلیا کی دویا تر سر کی دا کیمپ کارنٹین تمرینات نو انشاءاللہ آمادہ گی فیصدی ب نورم لوڑ سی
افغان لوبډله به خپل لومړی لوبه په دې جام کې د اکتوبر په 22مه له انګلستان سره وکړي. څلور ورځې وروسته تر دې له بلې پیاوړې ډلې نیوزیلند سره د افغانستان لوبه ده. له افغانستان سره په ګروپ کې کوربه استرالیا هم ده او دوی نورې هغه لوبډلې به له دې ګروپ سره یوځای شي چې د خوراوي پړاو په سیالیو کې وروسته دې ګروپ ته راځي. په تېرو 15 کلونو کې د شلو غوره نړیوال جام لوبې د کورونا وبا او یو شمېر نورو دلایلو له امله په منظم ډول نه دي ترسره شوي، خو تر دې وروسته چې د کرکټ نړیوالې شورا کوم پلان ورته جوړ کړی دی د دې جام لوبو مهالوېش منظم کړی دی. ټاکل شوی ده چې دوه کاله وروسته د شلو ورونو د کرکټ نړیوال جام په ویسټ انډیز او د امریکا په متحده ایالاتونو کې ترسره شي. له هغه دوه کاله وروسته به هند او سریلانکا د دې جام قربانه وي. په 2028 کال کې به آسترالیا او نیوزیلند کې دا لوبې وشي او په 2030 کال کې اټکل کېږي چې بریتانیا او آیرلند به د شلو ورونو د نړیوال جام قربان شي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونه د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ رئیس نیولی او نامعلوم ځای ته یې وړلی. د اوکراین د انرژۍ د لوی شرکت انرګو اټوم مشر ویلي د زاپوریژا د اټومي تاسیساتو د مشر نیول د اوکراین او د دې اټومي بټۍ امنیت له جدي ګواښ سره مخامخ کولی شي.
د اوکراین د اټومي انرژۍ لوی شرکت انرګو اټوم وایي روسي ځواکونو پرون د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د رئیس سترګې وتړلې او ویني وو د اقدام د زاپوریژا د اټومي بټۍ د اوږدمهالي امنیت لپاره اندېښنې پرولې دي. د راپور وروسته له هغه ورکول کېږي چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د ختیځ څلور سیمې د خپل هیواد د قلمرو برخه وګرځولې. دا هغه سیمې دي چې یا ټولې یا ځینې برخې د مسکو تر ولکې لاندې دي. خاغلی پوتین له روسیې سره د اوکراین د څلورو اشغال شویو سیمو لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپوریژیا د الحاق اسناد د پنجشنبه په ورځ لاسلیک کړل. اوکراین ملګرو ملتونو او لویدیځ دا اقدام د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې او د نړۍ ډیری هیوادونو هم غندلی دی. اسوسییټډ پرس خبری اژانس د اوکراین د انرګو اټوم شرکت په حواله راپور ورکړی چې روسیې احتمالا پر دې سیمو د خپلې ولکې د لا ټینګولو د هڅو په ترڅ کې پرون مازدیګر د زاپوریژیا د اټومي بټۍ رئیس ایهور موراشوف نیولی، سترګې پرې تړلې او نامعلوم ځای ته یې بیولی دی. د انرګو اټوم مشر پیترو کوتین د موراشوف د سمدستي خوشی کې دوه غوښتنه وکړه او ویل د روسیې د امنیتي ځواکونو لخوا د نوموړي نیول به د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ او اوکراین امنیت له جدي ګواښ سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې هم پرون د اکتوبر په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې روسیه ورته ویلي دي چې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ رئیس په موقتی ډول او ځینو پښتنو ته د ځواب ویلو په هدف نیول شوی دی. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې یا IAEA چې مرکز یې په ویانا کې دی په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
درنو اوریدونکو لتا سو ډیر مننه چرا سره وي او سم د موسیقي څنګه پروگرام اوري.
د ازادي رادیو د موسیقي خبرونه